ای خبری رسیدیم برنامه یک ساعته دیگر از سال محمد صالح پیشکش میکنه. سال سلام و صبح بخیر.
و علیکم السلام. ډیر مننه امید مرزبان تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو تر نهو بجو ده اوري چې د درنی ووري اوریدو بر کوچونو او سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 230 کسان مړه کړي دي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیر خو پیل له خبرونو کوو. د کورونی چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان د فوج لوی درستیز هند ته خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې لپارونو لاس واخلي. د افغانستان په شمال کې د درنې واورې د اورېدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې و چې شمیر یې 115 کسانو ته رسیږي. د شغلي سیاس په وینا په ټولو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 230 کسانو ته رسېدلی. شغلی سیاس زیاته کړه چې زیانمنو سیمو په تیر پنجشیر کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستو بهیر روان دی. د کورونی چار وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په یو خبر رسوي بیان کې ویل سوي چې دغه عملیات د کابل، کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات، فراه او سرپل ولایتونو په اړوندو سیمو کې پولیسو د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په همکارۍ ترسره کړي دي. بیان زیاتوي چې دغو عملیاتو په بهیر کې دغه راز 14 وسلوال ټپیان او 3 نیول سوي دي. د کورونی چارو وزارت په بیان کې دغه راز راغلی چې د دغو عملیاتو هدف په دې ولایتونو کې د امنیت ټینګول او له وسلوالو مخالفانو څخه د هغو تصفیه وه. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر رسوي بیان کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرون ورځې له انتحاري حملې وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د یو ترکی پوځي د وژل کېدو له کابل یې هغه ته تسلیت ووایه. ښاغلی غنی خپل ترکی سیال ته وویل چې افغانستان او سیمې ته د ګواښونو بڼه بدله سوې ده او د مخنیوي لپاره یې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. د بیان له مخې ښاغلی اردوغان په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې حملې او ګواښونه به د تروریزم پر ضد د ترکیې مبارزه نه یوازې زیانمنه نه کړي بلکې نور به یې هم پیاوړې کړي. شغلی اردوغان د غرض ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د ترکیې همکاري به نوري هم پراخي سي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هند خبرداري ورکړی چې په ګډ سرحد کې دی لپارهونو لاس واخلي. جنرال راحیل شریف د هند سرحد ته نږدې له یو شمیر پاکستانی پوځیانو سره په خپل پرونی کتنه کې وویل چې هیواد به یې هر راز سرغړونو ته متقابل ځواب ووایي. د پر هند تور ولګوه چې له اوربند څخه څو ځلې سرغړونه کړې او دا کار پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ کوي. د پاکستان لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د هند د بهرنیو چارو منشي سوبرامن یم جی شنکر راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. هند او پاکستان په سیمه کې دوه پخوانی سیالان دي چې په 1948 میلادي کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو وروسته یې درې ځلې له یو بل سره جګړې کړې دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو 14 هوایي حملې کړې دي. عربي ژبو خبری رسنیو راپور ورکړی چې په دې حملو کې د داعش د څو مشرانو په ګډون د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال چې د عراق او سوریې په سرحد کې د غونډې په حال کې و وژل سوي دي. العربیا ټلویزیوني چینل وایي چې د عراق په لویدیز ښار القیام کې د داعش د مشرانو پر غونډې بمباری 12 وسلوال وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. د العربیا او نورو عربي رسنیو د راپورونو پر اساس د بریټ پر مهال د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم په سیمه کې وو. د راپورونو له مخې د نړیوال ائتلاف الوتکو د عراق د انبر ولایت پر ځینو سیمو هم بمباري کړې ده. د غرس په بغدادي او د بغدادي په څو کلیو کې چې عراقي ځواکونو له داعش څخه بیرته نیولي هم د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. لبلی خوا په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو بمباری کړی دی. دا هغه سیمه ده چې د داعش وسلوالو تیر اونۍ 240 عیسویان پکې برمته کړل. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی د داعش پر سنگرونو د امریکا د نویو بمباریو خبر پرون ورکړ. په همدې حال کې د سوریې د کارګرانو د ټولنې مشر وایي چې اکثر ترشتول سوي کسان الشدادي سیمې ته لېږدول سوي دي. د سوریې د کارګرانو د ټولنې مشر له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاریخي سیمو په دفاع کې د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي. اسلامي دولت ډلې یادایش په یو نوې خبر سوي ویډیو کې د عراق په شمال کې د تاریخي سیمو د ویجاړولو تصویر ښودلې دي. په دې 15 دقیقې ویډیو کې چې پرون خبره سوه په تورو جامو کې وسلوال په داس حال کې لیدل کېږي چې لوی تیشي ورسره دي او د موصول ښار د لرغونو آثارو د موزیم مجسمې نړوي. ویل سوي چې دغه وسلوال د یوې وزر لرونکې غوا مجسمه چې ویل کېږي له میلاده مخکې اومې پیړۍ څخه پاتې اثر دی هم ویجاړوي. د اسلامي دولت ډلې د 2014 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې پر موصول ښار ولکه ټینګه کړې ده. د داعش وسلوالو په عراق کې څو زیارتونه او د شیعهګانو عبادت ځایونه هم نړولې دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ له مسکو وغوښتل، لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړي، له سیمې د روسیې زر پوځي تجهیزات او مهمات وباسي. سټولټنبرګ چې پرون په دې اړه په روم کې خبرې کولې، په مفتاتانه ډول د هغو اوربند دوام په اړه خوشبیني څرګنده کړه چې دوی اونۍ مخکې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو لخوا اوربندي موافقه وسوه. د زیاته کړه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا د نورو سیمو د نیولو هڅه به د منلو وړ نه وي. د پاین حال کې له روسیې وغوښتل چې د بیلتون غوښتونکو لملاتړ لاس واخلي. سټولټنبرګ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اوکراین پوځ وایي د فبروري پر 12 د مینسک له سوي موافقې سره سم یې د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل پیل کړي دي. تر دې مخکې روس پلو بیلتون غوښتونکو ویلي وه دوی هم د خپلو وسلو انتقال پیل کړی، خو دغه ادعا د څارونکو لخوا نه ده تصدیق سوې. له پرین میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله 15,000 او 200 کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د روسیې ګاز پروم شرکت وایي چې غواړي له اوکراین سره د ګاز پر اوسنۍ موافقې له کیف سره خبرې وکړي، خو ګاز پروم خبرداری ورکړی چې اوکراین وخت له لاسه ورکوي او وروسته بیا نسي کولی چې د ګاز د پیرودلو غوښتنه وکړي. د ګاز پروم شرکت ویان سرګی کوپریانوف پرون ویل دا شرکت تیار دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ګاز لګښت د اوکراین د ګاز له ټول لګښت څخه کم کړي. موږ به مخکنی قرارداد ته دوام ورکړو، خو که پیسې پر خپل وخت ورنکړل سي نو ګاز به هم ورنکړل سي. تر دې مخکې د اوکراین د نفت او ګاز شرکت ویلي وه چې ګاز پروم ټول هغه ګاز چې اوکراین یې روسیې ته پیسې ورکړي دې هېواد ته نه دي انتقال کړي. اروپایي ټولنې په دې مسله کې منځګړیتوب کړی، ویلي دي چې د مارچ په 2 نیټه د اوکراین او روسیې د انرژۍ د وزیرانو یوه کتنه تنظیم کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دغه شپه د ویست انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده چې وروستۍ حال به له ازادي رادیو تاسو سره شریک کړو. د درنې واوري اوریدو برف کوچونه او سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 230 کسان مړه کړي. په یو راپور کې اوري چې د مخدره موادو له کاروباریانو ماشومان هم نه دي خلاص.
دغه کسان چې مخدره موادو په نواله توګه ګټه اخلي، یعنې قاچاق کوي، خطایي په دغه متدینو باندې د ماشومانو نام قاد اخلي.
په هلمند کې ونجلی چې ویلی و ځانمرګ بریت ته مجبور کړی سوې، د هغې کورنۍ ته وسپارل سوې.
اولم سره اسلام وسم سره تخپل پلان سره چې ماته چې مشکل وایي تخپل نه سم څه خو وسول پلان سره زمو په مخ کې نه لږ.
د کرکټ ملي ټیم بریا په کندهار کې هم ول منځل سوې.
ډېر خوشحالي ځایلی چې د آبادی او سعودي په نړیوال جام کې د خپل سیالي راسي بریا د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې ور افاوي.
د ازادي رادیو ډراما یو کلی زر ژغونه په همدې خبرونه کې ووري چې ورسته د ډرامې پر موضوع بحث خبريږي. د د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د واورې ورېدو، برف کوچونو او سیلابونو له کبله د تلفاتو شمیر له 213 کسانو اوښتی. د دې تلفاتو لویه برخه په پنجشیر ولایت کې وه چې د چارواکو په وینا شمیر یې 116 کسانو ته رسیږي. تر دې مخکې د پنجشیر مرستیال ولی ویلي وه چې په دې ولایت کې د تلفاتو شمیر 118 ته رسیدلی دی. احمد تکل او نور تفصیل.
د پنجشیر په 15 ولسوالیو کې څو کلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونو لسګونه کورونه او لسګونه انسانان لاندې کړي دي. په دې سیمو کې واورې تل وریږي خو سګنۍ واورې ساری نه لري او هیڅ کله یې هم دومره تلفات نه درلودل. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دا تلفات د تیرو څو اونیو د پرله پسې واورو د ورښت او برف کوچونو نتیجه ده. خغلی سیاس زیات تکړه چې په پنجشیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د وروستیو طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 100 میلیونه افغانۍ بیلابیلو ولایتونو ته استول شوي. د پنجشیر ولایت د عبدالله خیل سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وی لیدلې.
یک قدر سنگین بود که ما 60 سال و 61 سال آلم شدیم تا والی تو برفه ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار رو پاک کردیم.
د خنج ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علم او عبدالهادي وایي چې د درنو واورو د ورښت له کبله لسګونه کورونه تر واورو لاندې شوي او د دوی په وینا د دې پیښو انساني تلفات ښایي اصلا تر دې زیات وي.
15 نفر شهید، 2 نفرشان نگه جان به سلامت بردن، نگه وطندارهای خود ما که از محل که بودن رفتن یارا پایین کردن.
بچه خاله ما یک تو بود دیگه نگه اینه میاد اثر ایده میده میکو بودن برف اومده یارا گرفته برف بود.
د پنجشیر مرستیال ولی عبدالخبیر بخشی وایي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې انساني تلفات اوښتي دي. ښاغلی بخشی ازادۍ راډیو ته وویل چې ګمان کېږي لسګونه نور کسان به ښایي تر واورو لاندې شوي وي.
پنج ولسوالی ما به شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پریان تقریبا در حدود 280 تا 90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیوان هم به این ترتیب و ولسوالی دره هم.
په همدې حال کې په پنجشیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمیر قربانیانو د ډلهییزې جنازې مراسم پرون ترسره شول. پر پنجشیر سربیره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمیر 24 کسانو ته رسیږي. له سالنګونو، د پروان او بغلان، له نورو سیمو او همداراز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه رارسېدلي دي. د سالنګ لاره اوس مهال بند ده او په دې لویه لاره کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکولې ښایي لږ تر لږه یوه اونۍ وخت ونیسي. عموما د کال په دې موسم کې د واورو په ورښت کې کموالی راځي، خو سږ کال د ژمي په وروستیو ورځو کې د هیواد د شمال او شمال ختیځ په سیمو کې درنې واورې وورېدلې.
ومردل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدو، برف کوچونو او سیلابونو له کبله د تلفاتو شمیر تر 213 کسانو اوښتی. زیات کسان په پنجشیر ولایت کې مړه شوي دي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز او فارن پالیسي خبرونو د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ته کتنه کړې ده. د لویدیځ دغو دواړو چاپي خبرونو د ملګرو ملتو په هغه راپور اتکا کړې ده چې د چهارشنبې پورې سپور شو. په دې راپور کې ملګرو ملتو له یو شمېر زندانیانو سره د 2014 کال له فبروري د 2014 کال تر دسمبر میاشت پورې خبرې کړې دي. د راپور له مخې زندانیان د تحقیق په وخت په پایپونو وهل شوي او برق ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز بیا د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنر زید راد ال حسین خبرې راخیستې دي چې وایي تشدد جدي جنایت دی چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. ملګرو ملتو ویلي دي چې په نوي راپور کې د زندانیانو ځورونه 14% کې د تیر راپور په پرتله کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي په تیرو دوو کلونو کې له بندیانو سره چلند سرشه سوی دی، خو لا هم ډیر څه باید په دې برخه کې وشي. هیسم په یو خبر پاڼه کې دا خبره هم کوي چې دی د دې هرکلی کوي چې د ملي وحدت حکومت سمدستي د زندانیانو د ځورونې د مخنیوي موضوع ته توجه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې ده چې د یو نوي پروګرام له مخې به په زندانونو کې د شکنجې مخه ونیسي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې یوازې افغانان زندانیان نه ځوروي، هلته څو کاله سیایي بندیان ساتل، او د هغه راپور له مخې چې د ډسمبر په میاشت کې د امریکا د سنا د یوې کمیټې له لورې خپور شو، د سیایي په زندانونو کې به د بندیانو پر سرونو اوبه پاشل کېدې او خوب ته به نه پرېښودل کېدل. فرن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې له زندانیانو سره د ناوړه چلند موضوع څېړلې ده. د دې خبرونې د مقالې عنوان دی امریکا تقریبا ټوله له افغانستان وتلې ده، خو هلته د زندانیانو ځورونه لا هم دوام لري. د دې لیکنې په پیل کې د امریکا د سنا د تیر کال راپور ته اشاره شوې ده او لیکل شوي دي چې سیایي په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان په ګډون بندیان شکنجه کړي دي، خو د ملګرو ملتو له نوي راپور څخه ښکاري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له بندیانو سره همغسې بې رحمه چلند کوي لکه امریکایانو چې کاوه. فارن پالیسی بیا د ملګرو ملتو راپور ته په تفصیل اشاره کوي او د مقالې په وروستیو کې لیکي چې د همدې راپور له مخې په افغانستان کې د قانون اکثر تطبیقونکي او امنیتی ځواکونه په دې باور دي چې د افغانانو د ژوند د حمایت لپاره غوره لاره ده چې د قانون ناقضانو ته سخت سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ چې ماشومان ورسره مخامخ دي، یوه هم د نشه یي توکو په خرڅلاو کې له دوی څخه کار اخیستل دي. دغه مسلې د هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړي او وایي چې د هیواد امنیتي ادارو تر اوسه په دې برخه کې خپل مسولیت نه دی ادا کړی. ابراهیم صافی په خپل راپور کې دغه مسله څرګندوي.
نه کلن حسن چې ماشوم ورور یې هم ورسره وو، په داسې حال کې ورسره مخامخ شوم چې د ادب خبره د نشه یي توکو د خرڅلاو له یو مرکز نه یې تاکل شوی سیمی تا نشهی تو که انتقال اول. حسن چه معصوم سیره درلودلا را تاو ایل دری میاشتیکی گی چه دا نشهی موادو دا خرسولو کارو بار کبی او او سی لازان سرا معصوم رور هم را وستیده. دا را تاو ایل پلار ملده پا کور که دا کار سوک نلری نو مجبور ده چه کارو کدی او خپل کورنی تا یو ملی دوده پیدا کدی.
پدر ما خدا وقتی شهید شده
خدای دې زما پلارو بخشي، شهید سوی دی. دا را سره وړو کې ورور دی او همدا د پودرو د خرڅولو کار کوي. څو دی وی مړی جوړی پیسې پیدا کړو. دکاندار لا توای چې دا غ پودر واخل په پودرانی وویشه. زه په یم دا بد کار دی، خو څه وکړم.
خدای واجې حسن نه دی چې دا نشي توکو د خرڅولو کار کوي، بلکې د ترڅنګ په لاس ها و نور ماشومان هم دي چې د اقتصادي ستونزو او د بیکسې لکبله په دې کار اخته شوی دی. حسن وای کله چې پلار مړ شو نو یو گاونډی د نشي توکو له یو دکاندار سره معرفي کړ چې هر ورځ ورته د نشي توکو د خرڅولو په بدل کې یو نیم سل 200 افغانۍ ورکوي.
اینه مت کته استول مور بيچي کا د ورځې اكو نیم 700 میته مو.
زه د دې راپور د تیارولو لپاره په کابل کې د نشي توکو د خرڅلاو یو مرکز شي په باغ یلی مردان سیمه کې دی ورغلم. دا سیمه د ارګ مانی نه یوازې د یو یا دوه کیلومتر واټن کې لري پرته ده. د حسن په خبره په دې سیمه کې چارس، اپیم او د نشه یي توکو نور ډولونه خرڅیږي او د همدغه ماشومان په وسیله د ښار بیلابیلو سیمو ته انتقالیږي. کله چې مې له حسن سره مرکه کوله نو د سیمې دوکاندارانو راتبات بد کتل او په ناوړه چلند سره یې راته ګواښ وکړ چې دا مرکه باید وانه خلم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې له ماشومانو نه د چرسو، پودرو او نورو نشي موادو په کاروبار کې کار اخیستل کیږي. د دغه کمیسیون د کابل د سیمایز دفتر رئیس شمس الله احمدزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیواد امنیتي ادارې تورن کړی چې په دې برخه کې لازمي حلې ځلې نه کوي. د نوموړي په وینا کې د مسالې تجدید پام ونشینو ممکن اکثره دغه ماشومان هم په نشي تو کوروګ دي شي.
به د شک دا یو دغه کسان چې مخدره مواد او په ناول په توګه ګټه اخلي، یعنی خاصه کې خطایي په دغه متدین باندې هغه د دې په خاطر د ماشومان نام قاعده اخلي. ماشومان خپل هم روزي دي او خپل ماشومان په دې کې به د شک ګډون لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنه په داسې حال کې سرګندوي چې همدا اوس د دې کمیسون په وینا په هیواد کې شاوخوا درې لکه ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. له بل لوري د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي وایي که څه هم تر اوسه پورې دوی د نشه یي توکو په خرڅلاو کې د ماشومانو د کارولو په اړه کره اسناد نه لري خو دا خبره ردولی هم نشي. د دې وزارت وین علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو نه د ملاتړ یو لړ پروګرامونه لري خو دغه مسأله تر ډیره د امنیتي ادارو پورې تړاو لري.
دا یوازې د یو ماشوم مسله نه ده. د مخدره موادو د خرڅلاو شاته ډېرې خبرې دي چې د امنیتي مسؤلینو صلاحیت پورې تړلې دي تر څو د هغوی مخنیوی وکړي، ځکه دا یو ماشوم نه دی چې خپله په دې کار لاس پورې کوي، بلکې له دوی نه په حتمي توګه د کومې مافیایي ډلې لخوا ناوړه ګټه اخیستل کېږي.
په کابل کې مو له ماشومانو نه د نشه یي موادو په کاروبار کې د ګټې اخیستنې په اړه د امنیت قوماندانۍ نظر وپوښت. دوی وایي چې دغه ستونزه موجوده ده خو د مخنیوي لپاره یې د دوی هڅې روانې دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې یې یوازې د کابل له باغ علی مردان سیمې څخه و داسې کسان نیولي چې د نشه یي موادو په خرڅلاو کې یې لاس درلود.
موږ په همدغه مورد ماشومان هم نیولې دي. هغه موږ د ماشوم پالنې یا ماشوم ساتنې بخش ته ده، هلته یې ورلیږو. دوی لاندې له اتلسو کلو دي. داسې نه دي چې موږ هغه نه نیسو. هغه هم نیس قوي هوډ لرو یا هوډمند یو، دې ته یوه سیمه هم پرې نه دو. داسې پرېښودل سي خو جرم د زیاتېږي.
یو شمېر کارپوهان وایي که په افغانستان کې په وړو ماشومانو د مخدره موادو د خرڅلاو مخه ونه نیول شي نو دا به په راتلونکي کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي او د دغو ماشومانو د کورنۍ په نورو خړو به ناوړه اغیز وکړي. دوی دا هم وایي چې پولیس باید د دې ستونزې ریښې پیدا کړي او هغه کسان ونیسي چې ماشومان دې کارونو ته هڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له ماشومانو یوازې د مخدره موادو په کاروبار کې استفاده نه کیږي. ځینې راپورونه وایي چې له کوچنیانو څخه په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې هم ګټه اخیستل کیږي. 14 کلنه زرمینه یوه میاشت مخکې په دې خاطر پولیسو ته تسلیم سوه چې ګواکې د کورنۍ لخوا ځانمرګ برید ته مجبوره کړی سوې وه. اوس یې د هلمند دولتي چارواکي د هغې د کورنۍ په ضمانت خوشي کوي. الیاس دی پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
زرمینی شاوخوا یوه میاشت وړاندې ژړ مازدیګر له دې ویرې ځان د امان اعظم پولیسو ته تسلیم کړ چې ګواکې د کورنۍ لخوا پر پولیسو باندې ځانمرګ برید ته مجبوره کیږي. زرمینی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وسلوالو د حکومتدان په خوله د کورنۍ د خلکو لخوا په ځانمرګ برید مجبوره شوې ده، ځکه یې پولیسو ته ځان وسپاره. اوس زرمینه بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي. د زرمینه پلار وایي غواړي لور کور ته بوزي او د هغې د ژوند ضمانت ورکړي.
هر خطر ته زه ولاړ یم که هېڅ خطر ور ورسېدی په ما اړه لري. زه پلار یم، معنا زه د حکومت سره ډېر خوشحاله یم. معنا بیرته ما لور ما په لاس راکړي، زه ډېر خوشحاله یم چې هر خطر ور ورسېدی په ما اړه.
د زرمینې پلار عبدالشکور وایي هېچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې لور یې بیا ځانمرګ برید ته مجبوره یا یې په مرګ تهدید کړي. ویل کېږي زرمینه یو کال وړاندې واده سوې هم ده او د کورنۍ د غړو لخوا د ډېرو تهدیدونو وهلو ټکولو او کورنۍ فشارونو له امله د کور وتلو ته اړ سوې او په دې تور یې ځان پولیسو ته سپارلې چې ګواکې ځانمرګ برید ته مجبوره سوې وه. دا خبره د رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه رد سوې ده، خو د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي د ځانمرګ برید په نوم پر زرمینې ثبوت وجود نه لري.
دا چې په دې انجلۍ کومه ادعا موجوده نه وه چې دا د اثباتیه درایلو سره چې د واسکټو د موادو چاودیدونکو موادو سره نیول شوی وي او عامه نظم قطعاتو هم د مسؤلیت له کبله دا تر دې جایه پورې راوستې وه. یعنې دا د کومو چاودیدونکو توکو سره نه وه نیولې او نه هغوی کومه هغه فورم په دوی نه و درج کړی یا کوم ادعا نه لرله په دې باندې چې ګنې دا باید مجازات شي. نو همدغه و چې د پښتني او اسلامي کلچر له مخې موږ بیرته په مسؤول شکل دا خپل کورنۍ ته وسپارله تر څو د خپل نامزاد سره هغه واده مراسم ترسره کړي او خپل ژوند اختیار کړي.
دا په تیرو دوه کلونو کې دوهم انجلۍ ده چې په هلمند کې ځانمرګ برید ته هڅول کیږي. تر زرمنی وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ او اوسېدونکي سپوږمۍ هم د خپل ورور له لورې پر سرحدي پولیسو باندې ځانمرګ برید ته مجبوره شوې وه. سپوږمۍ د پلار سره یو ځای د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا کابل ته وغوښتل شوه. ویل کېږي زرمینه به بیرته د خسر کور ته له کوم ځای څخه چې د ظلم او شکنجې په خاطر وتلې وه ځي، خو دیغی خسر وای پر خپل مجور ظلم نه دی کړی او نه به پر هغه چاته د نور ظلم اجازه ورکړي.
هر څونه زمانه چې هغه زمانه کې مشکل مانه ما وخت کې مانه دا ویل کله مړو دې ته مشکل پیښی کله ژوند دې وخت ته مشکل مانه نه پیښل. زه د حکومت سمانه ډیر خوشاله یم مجور ما خلاص راکړم.
ول کېږي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې پروان مریض کال کې ډېرې شوې دي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر ساحوي مسؤلین وایي پروان مریض کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې یوازې لشکرګاه ته په نږدو سیمو کې 425 پېښې ثبت شوې دي. د نوزاد اوسېدونکو زرمینه هم غواړي د خپلې کورنۍ د ډاډ او اطمینان وروسته بېرته له هغو سره نوزاد ولسوالۍ ته ولاړه شي. زرمینې ازادي راډیو ته وویل حکومت یې له کورنۍ ضمانت اخیستی او فکر کوي وروسته له دې به د چا لخوا ورته عمل ته مجبور نه شي.
سره ځم ما ته به زه خپله څه په دې تکرار وس سره څه خپله پلار څه اوله سره تلم وس سره څه خپله پلار څه ته ماته چې مشکل وای زه خپله نه تلم زه خپله پلار سره ځم او په ما خپله نه لږ.
زرمینه له یوې میاشتې زندان وروسته د نوزاد د قومي مشرانو په غوښتنه او حکومت ته د دې د کورنۍ د ورکول سوي ضمانت په خاطر د خسر کور ته ځي او غواړي د خپل خاوند سره بیا ژوند پیل کړي. اوس نو پوښتنه پیدا کېږي چې آیا د زرمینې ژوند به په یوه پارچه کاغذي ضمانت په یوه داسې ولسوالۍ کې چې په څلور کې درې برخې د وسلوالو پولکا کې دي تضمین سي؟ آیا زرمینه به په داسې حال کې ژوند کولو ته پرېښودل سي چې د پلار نه د خاوند کور یې په تېښته پرېښی او پر هغو یې د وسلوالو سره د اړیکو تور هم پورې کړی دی؟ محمد الیاس تایم د ازادۍ راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی ازادی رادیو توجه است. ده کندهار پا لسکونو وسیدون که ده کرکت ده ملی تیم ورستی بر یول منزله. ده شار پرواتونو ده سلگونو زوانانو او کشنیانو یو لوی کاروان چه ده افغانستان بیرغون ورسره و خوشحالی او اتنو نوکره. ده افغانستان ده کرکت ملی تیم وطوانید پرون سکاتلند تماتی ورکدی. صادق رشتنی له کندهار رپورت لری.
د کندهار سلګونو اوسیدونکو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه. د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی سوې.
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنت یا خوشاله یعنی دون خوشاله کپی چې دون خوشاله کیږي.
مرام علي احمد ډیر خوشاله یعنی دا ډیر افغانستان د خلکو لپاره ډیر د خوشاله ځای شي دی د آبادی او ګټه او د نړیوال جام کې د خپل سیالي راسي بریا د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې ور افاو مست ډیر د افتخار دی او ډیر د خوشاله احساس هغه وخت کوم چې کله شاپور زدران ولګیدي او دغه وشتي مکتی وشتي امانه وشتي د بیرته ولادت دا ډیر د خوشاله احساس
د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې د نیوزیلند په هیواد کې ترسره کیږي افغانستان سکاټلند ته په ماتې ورکولو سره دغه جام لومړی بریا خپله کړه.
د سوریه د اشوري مسیحیانو مشر له نړیوالو غوښتي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد بیړني ګامونه واخلي. داعش د سوریې په شمال کې د دغه اقلیت په لسګونو غړي برمته کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبرو د مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د سوریې د اشوري مسیحیانو مشر پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د دوی د خلکو د خلاصون لپاره عاجله مداخله وکړي. د سوریې د اشوریانو د اتحاد د ګوند مشر ای خوی ګوری ویلی د داعش ګڼ شمېر وسلوالو په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د دوی سیمې ونیولې خو د ده په خبره نړیوال ائتلاف د دغو وسلوالو پر ضد هیڅ اقدام ونه کړ. نوموړي د نیول شو اشوریانو په اړه د ازادي راډیو عراقي څانګې ته وویل دی وایي داعش یو ځل د خوبار د سیند تر څنګ کلیو څخه یو شمېر کسان ونیول. دوی شاوخوا 3500 کسان ونیول. زموږ د معلوماتو له مخې داعش دا خلک د عبدالعزیز غره او اشداد سیمې ته وړي دي. موږ باید د اشوریانو قتل عام ته د نړیوالو پام راواړو، په سیمه کې له ځواکونو ملاتړ وکړو تر څو وتوانېږي چې زموږ له تاریخي سیمو او زموږ له خلکو دفاع وکړي. په همدې حال کې بیا د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سوریې په شمال ختیځ کې د دې وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا هوایي بریدونه تال تمر خار سره نږدې شوي چیرته چې داعش ډلې سلګونه آشوري مسیحیان برمته کړي دي. که څه هم چې تال تمر خار د کورد ملشو په کنټرول کې دی، خو د اسلامي دولت په نامه وسلوال توانېدلي چې له شاوخوا کلیو څخه آشوریان ونیسي. په سیمه کې له دغو تحولاتو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. متحده ایالاتو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا پر آشوري مسیحیانو وروستي بریدونه او د دغه اقلیت د سلګونو غړو د برمته نیولو غندنه کړې ده. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي د سوریې پر مسیحیانو د داعش برید د دغه ډلې د جنایتونو او بې رحمیو یوه بله بېلګه ده.
د افغانستان په شمال کې د درنې واورې د اورېدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې ټول ټال 233 کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د تقریبا 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د ټوریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هند خبرداری ورکړی چې په ګډ سرحد کې لپارهونو لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو 44 هوایي حملې کړې دي. په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو بمباري کړې دي. اسلامی دولت ډلې یادایش په یو نوې خبرسوي ویډیو کې د عراق په شمال کې د تاریخي سیمو د وی جوړولو تصویر شوډلې دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ لمسکو غوښتل لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو استل پیل کړي، لسیمې د روسي زر پوځي تجهیزات او مهمات هو بسي. د روسي ګاز پرم شرکت وایي چې غواړي له اوکراین سره د ګاز پر اوسنۍ موافقه خبري وکړي. دغه شیبه د ویست انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی نړیواله مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې په چي غټلې ده دغه شیبه بیټینګ کوي. په دو باندې شپږو اورونو کې یو ویشت منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلې ده. یو کلی زر رغونه ډرامه په همدې خبرونې کې خپریږي چې وروسته د ډرامې پر موضوع باندې بحث خپریږي. د بحث کوربه به یوسف خان زدران وي. مخکې تر دې چې دغه بحث پیل شي دغه ډرامه به سره وورو.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. غواړی خپل نظرونه د یو کلی زر غاگونا ډرامې په حق له موږ سره شریک کړئ. نو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیره د خبرونه پای کې یو ځل بیا تکراریږي. درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې کله چې شفیقی خپل زوی اسلام ته د آشم خان د لور سره د کوژدې خبره یاد کړه، هغه سخت مخالفت وکړ. اوس راځئ واورو چې د اسلام پلار دلاور خان ولې او چاته غاښونه چیچي.
یار دلاور خانه، کرده ودان خودم را مصرف تا چه ضرورت و یوازه یوا ساده شروع بس و دا وریجی، دا کفتی، دا قرمه دیو تا چه ارتیا و
نوشی جان آشم خانه، ستاغون ده نازولی ملمتا می لاوسم کم مصرف کرده تونی سا دا دلاندی وقت در وقت سکل می دوخت چاق پسونه لرکلی وقت لرا
خی چاقی وقتی دی خوس میم ډیر ډوډه خوړله دی وینې فشار نرم ډاکټر لغوړ خوړو پریز کړه یم
خنو دا مستې خو در واخله کنه د جمی مستې خو اسې خوږی شم خانه
دلاور خانه هغه دې نه دی اوریدلی چې وایي که ډوډۍ د بل ده ګیډه خو دې خپله ده نور نو بس ده هر څه مې وخوړل په ګیډه کې مې د یوې مړۍ ځای هم نه دی پاتې
نوشي جان دارو دې شه
خیر وسي
خو زه لا مړ نه یم اسلامه
راشه دا جگ د اوبو نه راډکه ولکه.
نه پوهېږم چې دا چیرته دی چې وای ورې دا
یوه پوښتنه مې کوله.
یوه نه سل پوښتنه خو وکړه شم خاله.
زوی دې نه ښکاري نور کله بل مېلمنو سره ډېر ښکته پورته کېده.
وله څه وایم مخکې همدلته و رابه شي چې دا اصلن کمبخته ولې کوټې ته راغله. نهیم هم په خپل کار پسې تللی دا څنګه کار وشو؟
عجیب سړی دلاور خانه، تازه شړومبې ایښې دي او ته د اوبو جک غواړې.
څنګه پوه نه شوم اشم خانه.
ته هغه د شړومبو ګیلاس راکړه ماته، ډوډۍ غوړه وه، شړومبې ورته ښې دي.
دا دی ښې تازه شړومبې دي.
هو ماته هم تازه ښکاره شوې.
نوشي جان نوشي جان.
شکر الحمدلله.
کوم بل ګیلاس هم درکړم اشم خانه؟
نه نه خیر یې سي، بیخي بس ده، زه به هم درنه ځم نور.
کښېنه هاشم خانه، څنګه دی بیړه شوه؟
هلته مې د یو بل تجار سره وعده کړې چې درځم، هلته باید ځان ور ورسوم. خاص ستا د زړه دپاره راغلم، که نه دې مېلمستیا ته څه اړتیا وه؟
کښېنه هاشم خانه، اصلا به اوس چای راوړي، نهیم به هم راشي.
فکر نه کوم دلاور خانه، اصلا زوی دې ماته ډېر شرمناک ښکاره شو. ځکه هېڅ رانه غی.
هو هو یو څه شرمناکه خو دی.
خدای دې در روزي کړي، وبخه چې سترخان اوار دی او زه ځمه.
الله دې وبخه شم خانه.
بس دعا به وکړو. امین.
دا اسلام خو بیخي رانه غی، زه به د سره ګورم.
خدای دې په رزق کې برکت واچوه.
امین امین. له تا سره شم خانه.
لاړم درنه. خدای په امان.
د خدای په امان. هر کله راشي.
دې ګلالۍ ولې دومره ناوخته کړه؟ هغه د راغله شکر، ته ودرې چې د ګڼو نیالګیو شاته پټ شم. وی کوچې ورک شه. ښه دی که نیالګي پاڼې نه لري، ګڼ خو دي، څوک مې نه ویني. دا ته راورسېده. ګلالۍ دلته ګوره، تا غږ مې ولې نه اوري؟ ګلالۍ
څوک یې؟
زه یم اسلام، د نیالګیو خواته وګوره، مخ ولې پټی؟
وای اسلام، ته دلته څه کوې؟ که مو څوک وینې بیا؟
نه مو ویني، بس یو دوې دقیقې د منګی په ځمکه کې ده. ځان داسې وښیه چې ستړي شوې او دمه کوې.
ښه، خو ستا دا ډول پټېدل مې نه خوښېږي. که مې ورور وینې وبه مې وژنې.
هېڅوک د چا د وژلو حق نه لري ګلالۍ. او رښتیا پرون به له کوره یو ډله مېلمانه راووتل، هغوی څوک
وه؟ وی ته چېرته وې چې ودلېدل؟
خبره زر کوه ګلالۍ.
هغه مې د ماما کورنۍ وه، په مرکه راغلې وه.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، هغوی پخوا هم څو ځلې راغلې وه، خو پرون بیا.
ګوره چې ته ونه منې، ستاسو کورنۍ ورته څه وویل؟
مور مې ورته وویل چې موږ به مشوره وکړو.
اوه خدایه، دا څه روان دي؟ زموږ کور کې هم همدغه غم دی. ته داسې وکړه ګلالۍ چې.
وای خدایه تباه شو. خدای دا دې خورا روان دی لکه چې ویلېدو.
ورځه ورځه منګی دې درواخله. ای ګوره مه ډارېږه، موږ شرعي نکاح کول غواړو، هسې ټوکې او وخت تېرول خو نه دي.
ته هم لاړ شه له دې ځایه. وای خدایه څه وکړم، ته مې پرده وکړې.
عجب قیمتي ده مخته، دومره ډېرې پیسې مې وړې وې، دومره کې سودا ورباندې وشوه. اوف یو خو دا ژمی د خدای ورکي، نه د واورې د لاسه سم تګ کېږي، نه د خټو د لاسه. هغه اسلم نه دی؟ او والله پخپله دی چې دلته څه کوي دا هلک. ورغږ خو نه کوم، یاران ورته وکړه رو به ګوري. زه ښه شوې لیدم. زر زر راځه والکه، له ګام را واخله.
ښه دا دی درغلم پلاره. سلام علیکم پلاره.
وعلیکم سلام
پلاره. سودا تا ولې راوړه؟ ما ته به دې ویلي وای. او ولسوالۍ نه دې راوړه؟
سودا پرې راستم. ته راته دا ووایه چې د احمد دوی کور خواته څنګه راغلی وې؟
ای پلاره، اسې په کور کې مې زړه په تنګ شوی و، دلته چکري راووتم.
چکر تو وقت باسی و ملمنو خواته نرازی ها؟
آقا
بس کلشا نور به مغزه مخربا وار اوی لرشا وست نمیتا پوچن وحلی
یا خدایا کمی پلا پوشی چیزی دو بلالای دلی دو دو بارا تدیوان چا تا پرک بتم اوام و چه برا تووی
والکا چنگ دزان سرخا گیگی جواب رکا کنا اوز بمستا دلاسا خواه وحلی وی پا موتر باندی
نه پلارا ایچ از ایچ خبرم نشتا
بور آسان پا دیو رازو که سم نخ کاری بزای بزای مگرزا اوز نو زوانی بخیر من سبابا دی خیر سرا کجده در تکو
سمادا خو پلارا ازو کجده مجده نکو
ولی تا شب خان دلور نبا کما بلا خان جلی پیدا که خنوم لری دی زد خلق دی شتمن دی تو را نخری مکمانو
خو پلارا ز
بس بس دیر خبری من نخواخیگی اسیم ستریم تو از در قطشا نور خبری و بیب کور که کهو دو سادام در سر در واخلا
شب پلارا
نپویگم چه در حلک ولی زمان در مغزو دخمن شوی
خط تاوده دوده خلاست راغلا
نه وچه روده ما خورا مور دی جارسا دی غرمی خی خوارشتا لکسا برشا تاو دیگی اوز می تنانه تا دیک کتا که
مور تر حقی چگر تا تاوده زبا چو وچه مردی او خورما
زویا خگور زن پا وچه روده ما مراوا
خنه مراوا مور خدا قبل دیک نه یا تو تقوه خرا که باز
وای وقت دار چا خواکا خود پیشو پسی زیرائی دی
نور دیر وگایم
ای زویا ما شوم نه زوان شوی بلا ورز بدی وادوی پلا دی کجی خبر چو دل آشم خان تا یاد کردی
مور بیا دی کجی خبر را واخستا
وی زویا ولی دل زان علیوانای جور کردی دب تا چو شو
مور تم مخاپا کیگا زم دا خبر یاق لرم او کنا
هو خبر او که خوزویا نن دی پلار ستال خاطر آشم خان تا میل مسیح کردی و او تل قصه بخیل کور باندی واتی یو زل کوتی تا مرا نغلی پلار دی سخت در تا خوزو
او موری لارا کمی پلار ولی دا دیر تا بقارو اوز لکه چی او دست کهی خوزل قصد آشم خان تا کوتی تا ور نغلم سپین خبر در تا کم موری زد آشم خان لور نکام
ولی زویا چه پیشی وی خلقوی که کلی او با های انجلی دا
وی با موری تاسو خوز ما تا کوای چیز ما خوخ نوی زه خلق سکم
اوز خود پلار داغی خلقو سر خبرم کلی دا نو تا چوک غاری
بس یا بی نو موری
وی خوار می پسر شوی پلار با دی چوائی چوک لد چا لور دا
د یو کلی زر ژغونو د ډرامې یو بله برخه مو هم واورېدله. دغه ډرامه تر ډېره پر دې باندې څرخېدله چې ولې خلک له قانون څخه معلومات نه لري یا د قانون په اړه دوی بې خبري لري. البته په دې ډرامې کې تاسو واورېدله چې یو پلار په خپله خوښه باندې غواړي خپل زوی ته واده وکړي چې البته دا هم د قانون له مخې زوی حق لري چې باید د خپل ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره په خپله خوښه باندې اقدام وکړي او خپل رضایت او انتخاب ولري. قانون د یو لړ قواعدو او احکامو په توګه چې د ټولنې د حقوقي او ټولنیزو رابطو د تنظیمولو په خاطر وضع کېږي، په ټولنه کې د عدالت، ازادۍ، ثبات او نظم د ټینګښت لپاره ډېره مهمه وسیله ده. انسانان یوازې د قانون په چوکاټ کې کولی سي خپلې غوښتنې ترلاسه کړي، خپل حقوق وپیژني او له نورو غواړي چې غوښتنې عملي کړي. بنا انسانان هغه وخت کولی سي د رښتینې ازادۍ او خوشبختۍ څخه خوند واخلي او دغه راز په سوله او امنیت کې ژوند وکړي چې له قانون څخه معلومات ولري او هغه د خپل ټولنیز او فردي رفتار سر مشق وګرځوي. د دې اونۍ په خبرونه کې چې زه قاسم سلیمان له درامین ککړ په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د خبرونې له میلمه د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت صاحب سره پر دې بحث کوو چې له قانون څخه خبرتیا څومره کولی سي ژوند اسانه کړي. تاسو هم کولی سي په خبرونه کې ګډون وکړئ. له خبرونې سره د تماس شمیرې دي 0999 40 15 40 او یا هم 0902 25 50. سیرت صاحب خبرون ته ډیر شرق لست
مننه
ک په لمړي سر کې په مجموع کې د قانون څخه یو تعریف تاسو بیان کړئ چې قانون یعنی څه او د قانون اهمیت په ټولنه کې څه دی
مننه قاسم جان سلام تاسو ته ستاسو همکارانو خو غوړیدونکو ته قانون یو الفاظ دي چې په ټولنه کې دی ټولنه د اصلاح لپاره استعمالیږي یا قانون هغه اصول او قواعد او مقررات دي چې یو ټولنه د باصلاحیته مرجع د خونه وزکیږي او د هغې تطبیق په عام شکل باندې په ټولو باندې په یو شکل باندې یعنې د قانون په وړاندې ټول یو شان دي او د قانون اهمیت لکه په تیرو خپرونو کې م دا خبره زه تکرار کوم چې ډېر اړینه ده قانون د ټولنې سترګې دي که چیرته یو قانون یو ټولنه بې قانونه یا د قانون تطبیق په هغه ټولنه کې نه زه فکر کوم دغه ټولنه به د ډېرو کړاوونو او دردونو سره مخامخ لکه مونږ یې ژوندی مثال لرو د خپله ټولنه کې مثال ورکو د قانون اهمیت په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې د ټولنې په آرامش کې د اتباعو په هوسا ژوند کې د اتباعو په ښېګڼه کې د ټولنې په ښېګڼه کې مهم رول لري او د قانون اهمیت ته باید په ډېر قدر سترګه باندې وکتل سي که چېرته قانون خدای نه خواسته یو چا د خوانه نه تنها دا چې اخرى دنیوي مجازات لري په اصطلاح باندې که څوک د قانون تخلف کوي طبعا دولتي مقامات د هغې ته رسیدګي کوي او هغه مجازات کوي زه فکر کوم په اخروي شکل باندې بعضې ستونزې لري او بعضې ګناه دی البته عذاب د ځکه سي او اولو الامر منکم په شریعت کې راځي نو د قانون اهمیت ډیر زیات ده او به ډیر په فکر باندې پرې عمل پرې باندې عمل وشي او پرې باندې کار وشي
بلې مننه سیرت صاحب ستاسو په نظر د قانون چې کله جوړیږي د یو هیواد یو ټولنې لپاره مجموع کې د قانون باید د کومو معیارونو په نظر کې نیولو سره جوړ سي آیا قانون باید د هغه په حساب رسم او رواجونه او هغه انانات چې په یو ټولنه کې د مثال هغه ته په کتو باید جوړ سي کنه قانون پر یو ټولنې باندې تطبیقیږي کومه بهتره او معقوله لار ده تاسو په نظر
وګورئ کله چې مقنن دی یو قانون د تصویب لپاره یا یو قانون دی او مسوده لپاره کار کوي یا یو قانون جوړون لپاره غوي اقدام کوي په غو کې د ټولنې ټولو اغه اساساتو ته د ټولنې هغه دود او رسم او رواج ته چې د شریعت مخالف نه البته په افغانستان کې اغه ته باید نه کار ور کول شي کچیرته قانون په دغه شکل باندې وځي سي زه فکر کوم چې ان شاء الله چې ټولنې رسم او رواج ده هغه رواج چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه هغه رواج چې عامه مصالح تر سوال لاندې رانه ولي هغه رواج چې د اتباعو په نفع باندې زه فکر کوم دغه تبادل انعکاس ورکول شي او د ټولنې د اصول مطابق باید قانون تطبیق شو همیشه مقنن کوشش کوي چې قانون د جامعه یا د ټولنې د اغسط هنه په لوړ شکل باندې په لوړ انداز باندې وزکیږي ځکه ټولنه مکلفه ده چې قانون ته ځان ورسي
بله سره سب تاسو خبر به مقته کوم ځکه چې اوریدونکو یو اوریدونکو له روپ د ټلیفون په تماس کې نعمت الله جعفری له هلمند تماس نیولې ده مهرباني جعفری صاحب
السلام علیکم تاسو محترم ملمت او ټول اوریدونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم
وعلیکم
السلام زما له ملمت دا پښتنه ده چې کله قانون د افغانستان خلق په قانون باندې نه پی دا د اسلامي ملک ده د قرآني قانون ده د اساسي قانون نه ده ځکه چې اساسي قانون چې موږ وینو یا خلق یې پلی خلق باندې تطبیق کړي دا اساسي قانون ډېر ناخوالې او ډېر مشکلات خلق ورته منځته راځي او په دې باندې تیزي نه هغه اسلامي قانون ده او خلق ډېر هغه څه سره مخامخ دي چې له اشراط سره ټکر دي زما مطلب دا ده چې دغه خلق په دې دغه قانون پر ځای دغه تاسو یو کړی دا واغه قانون دا تعالی قانون ده د دوه پر ځای هغه قانون دی بس ځکه موږ تاسو ار وخت ار وسی څه به د سکیری کیږي دغه دوه کلن انجن یا نور انجن باندې خصه ټکو کور کور کیږي دغه ټول یا معاشه زموږ خراب سره دی تاسو خراب سره دی مطلب دا چې به په دې ځای باندې وري دغه قانون ولی دا قانون د ولی اسلامي قانون جاری کیږي په افغانستان
بله مننه جعفری صاحب تاسو له ټلیفون څخه مننه کومه سیرت صاحب تاسو هم د جعفری صاحب پوښتنه اخیستې چې دوی دا غوښتنه لري چې باید په مجموع کې شرعي قانون په افغانستان کې تطبیق سي. نو ستاسو په نظر د اوسنی اساسي قانون د افغانستان دا څه ډول قانون دی؟ دا هم طبیعي ده چې شرعي اړخ هم لري. تاسو دا مسله څنګه ارزوئ؟
وګورئ، اول جعفری صاحب ته سلام. مهمه دا ده چې موږ باید هغه مواردو باندې څه نقد کوو، د هغې مواردو درست او دقیقه څېړنه باید وشي، وروسته د هغې نه باید نقد پرې وشي. د افغانستان اساسي قانون درېمه ماده واضح صراحت لري چې د افغانستان ټول قوانین د اسلامي شریعت سره برابر دي. که چېرته هر مورد د افغانستان د قوانینو په شمول د اساسي قانون د اسلامي ټکر د اسلامي قانون سره په ټکر کې و، هغه په افغانستان کې قابل د تطبیق نه دي. یو بل د اساسي قانون کې ډېرې داسې موارد دي چې اسلامي شریعت نه اخیستل شوي دي. مثلا د اساسي قانون شپږشتمه ماده وایي چې جرم یو شخصي عمل دی، بل چاته سرایت نه کوي، د هغې مجازات. د قرآن کریم آیاتونه دي چې ولا تزر وازره وزر اخرى، الله دا د دې آیات نه اخیستل شوی. د اساسي قانون ویشتمه ماده د جرم او د قانونیت د مجازاتو د قانون د تطبیق د اصل په نظر کې نیولی ده. دغه د قانونیت او د جرم او د جزاګانو د قانونیت پرنسپ د سورت بني اسرائیل د پنځلسم آیت نه اخیستل شوی. هلته وایي چې الله تعالی فرمایي چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، موږ تر هغې پورې څوک نه مجازات کوو چې هغې ته موږ پیغمبر نه لېږلی. یعنی همدغسې ډېری موارد نور د اساسي قانون د اسلامي شریعت سره په ټکر کې خدای نه خواسته نه دي. هر مورد چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې و، هغه موږ ته قابل د قبول نه ده. یو دویم مورد دا چې د ورور جعفری صاحب د بعضې جنسي تیوریو نور موارد، دا د انسان خپل مشکل ده. الله په قرآن کې وایي چې ته غلا مه کوه، خلک غلا کوي، اوس دا د قرآن خدای نه خواسته توبه نعوذ بالله مشکل ده که د انسان مشکل ده. الله وایي زنا مه کوه، ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، خلک زنا کوي. الله وایي شراب مه څکه، خلک څکي. الله وایي قمار مه کوه، خلک کوي. آیا دا اوس خدای نه خواسته توبه نعوذ بالله من شر ذلک، دا د قرآن مشکل ده که د خلکو مشکل ده؟ د قانون عدم تطبیق، د قانون نه مراتول، دا د قانون مشکل نه ده، دا د خلکو مشکل ده.
فردي مسؤلیت،
فردي مسؤلیت، دا د خلکو شخصي مشکل ده.
بله، ډېر عزت مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم لرو په نامه د حقیار له پکتیا څخه، دوی هم فکر کوم د خبرونې د موضوع په اړه باندې پوښتنه لري. بله، مهرباني وکړئ حقیار صاحب.
ډېر مهرباني، سلامونه او کرامات. رنجان حقیار ته تاسو نه دي پکتیا څخه.
بله، مهرباني، مهرباني حقیار صاحب.
زه دا په پکتیا نه لرم کنه، ملما ته خام چې باید پلار په کار وکړي، کار ونه لري، باید هر سړی خپل خوښه واده وکړي.
بلې، ډېر ښه. بلې، مننه، مننه حقیر صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. البته همدا مسله زموږ د نننۍ ډرامې موضوع هم و چې مثال د یو هلک یا د یو ځوان په واده کې پلار مشوره ورکوي یا هغه ځان ته اولویت ورکوي. نو د دې حقیر صاحب د پوښتنې په ارتباط باندې تاسو څه نظر لري؟
د حقیر صاحب واقعا د حقیر صاحب نظر سره زه موافق یم. دا نه تنها د افغانستان د قوانینو، مربوطه قوانینو، د مدني قانون او د نورو اړوندو قوانینو حکم ده، بلکې اسلامي شریعت هم دا حکم پیشبینی کړی ده. اسلامي شریعت وایي چې تاسو د موږ تاسو امام صاحب اعظم فقه وایي چې حتی تاسو که یوه جلۍ غواړئ، په خپله نبی علیه السلام صحابه لیږلي تاسو خطبه وکړئ، په هغې باندې په خپله یې وغواړئ، نه پلار او بل وبل لېږئ. حتی د موږ تاسو امام صاحب اعظم په فقه کې، په مذهب کې، تاسو ښځه د هغې مخ وګورئ، د هغې د ښایست دپاره او پخې لاسونه وګورئ، د هغې د صحت دپاره، حتی تر هغې چې پورې باید سړی وړاندې لاړ شي. خو متاسفانه موږ تاسو یو سنتي ټولنه ده، دا یوه ستونزه ده. ملکي اسلامي شریعت دی کې مشکل نه لري، اسلامي شریعت نه لري، نو قوانین کاملا په اولویت شکل باندې نه لري، ځکه چې اسلامي شریعت جواز ورکړی ده. حتی د جنۍ د مخ کتلو لپاره خپله لکه باید وګوري چې په دغې نیت څه داسې سره زه واده کوم، آینده ژوند ورسره لرم، څه د هغې د ښایست دپاره باید د هغې مخ وګوري، په ښي لاسونه د هغې د صحت دپاره باید وګوري چې جوړ دي که نه دي. نو دا د اسلامي شریعت موارد دي، مشکل دی که نشته. باید د اخیر صاحب نظر سره زه موافق یم، باید حق ورکوي،
باید هغه کوم شرعي قوانین چې دي دې څخه باید هغه تطبیق سي. بله، بیا هم یو بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. محمد انور په نامه له کندوز څخه تماس نیولی دی، د دې دوست نظر به هم واورو. بله، مهرباني وکړئ. هلو، زه اول د ټول
مخکې
د وعلیکم السلام. بله، مهرباني وکړئ، خپل نظر او یا سوال کلری مطرح کړئ.
سوال می دغه دی چې دی وای وای معنا دا د قران شریف سره تفصیل دی. دا ماده چې دی موږ د قانون کې زیاته کوچ دا حدود دوه دا
تاسو مله پر پکی پارلمان ته وړاندې کو امریکایان نو د ټول چې دا د طالبانو پر رسمیت پیژندل دي.
شب کراسو دې مسلې ته چې مثال د ژوند په نور اړخونو په نور برخو کې مثال تاسو به خامخا د ډراما هم اوریدلې چې د شرعي اړخ دا څه ډول حکم لري دا چې مثال د یو ځوان د ژوند په انتخاب کې یا مثال په واده کې باید پلار و مور سهم ولري که نه باید اول سهم یا حق خپل همدغه کس ته ورکړل سي؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو پوښتنه څه ده؟
په دې اړه مو دغسې نظر دی. خدای پاک په قرآن شریف کې وایي فاهما تابلکم النساء مثنا و ثلاث و رباع یا درې یا در څلور پورې دغه رواج دی.
بلې مننه کوم، مننه کوم. زموږ یو ملګری چې د کندوز څخه تماس نیولی پر صورت سیرت څخه خپل بحث د مورکو ساس په نظر کې چیرې په افغانستان غونډې سنتي ټولنه کې چې همدا لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې معمولا مور و پلار د یو ځوان د واده یا دغه د ملګري په ټاکلو کې سهم لري، د دې عواقب څه دي ساس په نظر؟ مثبت عواقب لري، نه لري؟ مجموع کې څنګه ارزوي دا موضوع؟
بله صاحب، زه غواړم چې مخکې د هغې نه چې دې موضوع ته رسم، محمد انور ور د قندوز نه څه تماس نیول او د حدود و قصص په رابطه باندې په دې باندې وضاحت ولرم. د افغانستان د جزا قانون لومړنۍ ماده دا موضوع پیشبینی کوي چې په افغانستان کې حدود او قصص د حنیفي فقه په اساس باندې قابل د تطبیق دي. دغه قانون صرف په تعزیراتو کې قابل د تطبیق دی، یعنی حدود او قصص په تطبیق کې موږ د قانون د مخې مشکل نه لرو. دا څه نه تطبیقیږي، څوک نه تطبیقیږي، بیا فردي مسؤلیت ده، بیا شخصي مشکل ده. مګر قانون دا موضوع پیشبینی کړی ده چې اوله ماده د افغانستان د جزا قانون، چې د افغانستان جزا قانون دغه موضوع کاملا پیشبینی کړی دی په دقیق شکل باندې. هر مورد هر فصل د چې موږ راځو، لکه د لاس د قتل دی، د قتیات په نام پلاس په نام باندې، په سرقت کې، په قتل کې، په نور مواردو کې، ټول موارد کې لمړنۍ ماده جزا قانون دا وایي چې د افغانستان کې د حدود او قصاص تطبیق دی، نه فقه په اساس باندې. مګر تعزیري مجازات د دغه قانون په اساس باندې قابل د تطبیق دي. دا څوک نه تطبیقي دا بل ستونزه ده، مګر قانون دا موضوع پیشبینی کړی دی. دویم دا چې ځوانان خپل خوښې ته نه پرېښودل کېږي د افغانستان په سنتي ټولنه کې، او د پلار او مور په خوښه باندې ودونه کوي. زه فکر کوم زی ژوندي مثالونه لرم چې ډېر بد عواقب لري په راتلونکي کې. پلار او مور ژوند او مرګ په رابطه باندې څوک معلومات نه لري، خو همیشه دای چې پلار او مور مړ شي، بیا د فامیل خپل سي پاتې شي، بیا د دوی ترمنځ ستونزې، مشکلات، وهل ټکولي، حتی طلاق او تفریق او د کور نه فرار او تیښت، او دا مسایل پکې مطرح کیږي. نو زه فکر کوم چې د عدم انتخاب د ځوانانو په لاس کې دا چون شرعي موضوع ده چې موږ ستونزه نه لرو، مشکل نه لرو. باید د ټولو کورنیو نه، د ټولو هغو پلرونو میندو نه مې دا هیله ده چې دا حق خپل هم نارینه هم ښځینه اولاد ته ورکړي، ځکه شریعت پیشبینی کړی. موږ قرآن منو، اسلامی شریعت په افغانستان کې نافذ ده، یا د افغانستان 99% شریعت، 99% خلک مسلمانان دي. نو چون د شریعت نه مطابقت کوي او اسلامي مسلمانان دي، باید قرآن په ځان تطبیق کړو. دغلته کومګه یو ستونزه څنګه لرو په ټولنه کې چې کله خپل د منځ پکې خپل شخصي توان پکې ګورو، بیا شریعت په فکر کې خاص نوم نه یو، یا هغه موارد څنګه د عار ګڼل کیږي په ټولنه کې، دغه خاص دومره منګه توجه هغه ته نه لرو. مګر هغه موارد چې بیا بل چاته کوته نیول کیږي، بیا ورته قران او حدیث وړاندې کوو. دلته د قران حکم ده، د حدیث حکم ده، د فقها او حکم ده، د علما او حکم ده، باید دغه تطبیق سي، باید د حق ورکول سي. او کچیر نه ورکول کیږي، موږ تاسو په ټولنه کې لرو ډېر بد عواقب لري، طلاقونه، تفریق، نور مشکلات، وهل ټکول، ستونزې، خشونت په کورنیو کې. دا همیشه اکثره په ډېره جګه فیصدۍ باندې لوړ گرفته دي جرایمو، چې دا یوازینې د هغه لره نه کېږي چې په عدم رضایت باندې ودونه کړي، مشکلات رامنځته کېږي.
مینې په ځینې ناوړه عواقب هم لري. اوس په دې تراسو سیرت صاحب، چې دا د قانون د تطبیق مسؤلیت اساسا د چا ده؟ پریکړه طبیعي ده چې حکومت هم سهم لري او رول لري، خو آیا په دې کې یوازې د دولت پر رول باندې اکتفا کولی سو کنه؟ خپل خلک هم په دې کې ځینې وجایب او مکلفیتونه لري چې باید هغوی قانون تطبیق کړي. اساسا د چا دنده ده چې باید قانون عملي سپ ټولنه کې؟
ګوري قسم جان، یو خبره باید قابل یاد ورې چې د افغانستان قوانینو دا په ځای ځای پیشبینی کړی ده. جزا قانون، نور موارد قانون، څنګه خبرې دي قانون څخه وزر نه ګڼل کیږي. یعنی هر سړی باید په قانون باندې ځان پوه کړي او ځان باید پوه شي په قانون باندې. دا که اسلامي قانون ده او که وضعي قوانین دي، په دې باندې باید دا د انسان مکلفیت ده چې باید پوه شي. خو احیانا که چېرته څوک نه پوهېږي او یا ځان نه پوهېږي، نو واقعا زه هغې ته مسؤلیت متوجه کېږي، هم په اسلامي شریعت کې متوجه کېږي، هم د افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته متوجه کېږي. د قانون تطبیق دپاره د افغانستان اجرایه قوه قانوني صلاحیت لري چې باید دغه تطبیق کړي. دا د دوی حق دی، د دوی مکلفیت ده وبخي. خو دا نه وایو چې د افغانستان د قانون د افغانستان د قوانینو نه تطبیق دا د اتباعو د خوانم کېږي چې دوی حق نه لري یا مکلف نه دي په دې باندې قانون تطبیق. دوی لا مکلف دي چې د قانون په تطبیق کې مهم رول لري جامعه او ټولنه. که چیرته د افغانستان په قوانینو کې اتباعو کې دغه اهلیت وي چې قانون تطبیق سي او څنګه قانون موږ تطبیق کړو، زه فکر کوم چې د ستونزو شاید د ستونزو ګرفتاري ښکته راشي په افغانستان کې. او دوی مکلفیت لري د قانون په تطبیق کې کاملا اتباع کاملا رول لري، باید تطبیق کړي او هڅه دې لپاره وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم سمر سیرت صاحب چې په دې خپرونې کې موږ ګډون وکړ. له اورېدونکو څخه مننه کوم چې خپرونې سره تماس ونیوئ او پر موضوع باندې خپل